سلام او سهار مو په خیر. په افغانستان کې شپږ بجې شوې. امید زیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هر کله کوم. د افغانستان د بشري حقوقو نجونو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان نجونو خوځو لګولي، افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. رینا امیری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، د هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او خوځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. هغه امیری زیاته کړې چې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. له دې وړاندې سیګار خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز د افغانستان اقتصادي ناورین لاپسې زیات کړي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان پر همدې بنسټ پرون وویل د پاکستان په ښارونو او کمپونو کې د 15 او 16 کلونو ترمنځ 1500 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د دې بنسټ له قوله دا شمېر د کډوالو لویه کمیشنري هم تاییدوي. دا شمېر له هغو افغان کډوالو زیاتې دي چې د تېر کال له اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه هوایی په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستې د اپراتیفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. دې جبهې تېره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي، د بریدي چیریکیانو تیر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند ته مسکن څلور لارې ته نږدې کړی. د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولي چې د دې جبهې له قوله تیره اونۍ یو شمېر هیوادوال په خوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن د سترګې له ناحیې معلول کړی و. تر اوسه د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیونی په ټول هیواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شوي او جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي، موظف کمیسیونی په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاوو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي مځکې تشخیص کړي. په تېرو څو باندې دوه کلونو کې د افغان سکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړې، خو تر دې دمه ستونزه نه ده حل کړې. د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي ځکه خدا دادی په 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. هغه خدا دادی چې اوس په فرانسه کې اوسي کې د بلغاریا په پلازمینه صوفیه کې خپل روسی سیال تماتې ورکړه. نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیکو سیالیو ته اعلان ومنده، بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. هغه د جمعې پر ورځ د مډال لګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي. هغه خپل روسی سیال کارا اول شوبانه تا سوارلس پر شپارلس ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د حماس سخت دریځ ډلې د اوربان له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي، په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس ویلي د غزې تړانګې بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالر ګرانه تمام شي. عبدالفتاح السیسی پرون په یو بیان کې ویل، د ده د هیواد له اټکل سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې د اوسیدونکو ته د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. نږدې دوه میاشتې پخوا د فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی و. ملګرو ملتونو بیا تیره میاشت 40 میلیارد ډالر تخمین کړی و. او روسه له هغه چې وسلوارو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې تر 200 ډیر زکونکو او خونکو وتختول، د دې هیواد جمهور رئیس سمیت په پوځیان استولې دي. د پانشن به پورز ناپیژاند وسلوارو د نایجیریا د شمال لویدیځ په کادونا ولایت کې پر یو کلی یرغار ورول، د 200 او 200 او ترمنځ د کونکو او خونکو له خونځي وتختول. د فرانسې د فرانسپیس خبری اژانس راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې زکونکو یرغمل کیږي. ازادي رادیو ته غوږی است. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د کاسازر پروژې بیا پرانسته. افغانستان ته د دې پروژې ګټې څه دي؟
نو اته د 600 میلیون ډالر په کال کې حق المور افغانستان ته ورکوي. ډېر د کار ځای پیدا کوي هغه محلي خلکو ته.
په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو راوتو خبرداري د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو امکان شته، خو هغوی چې وړاندې سیلابونو ځپلي شکایت لري.
د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډ ورکړه چې موږ به سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وادې وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل.
خبرونه دویم نیمه کې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه خبريږي. ملتیانو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسا زر پروژې له دوه کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سور میاشت کې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسا زر پروژې عملي چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنجشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې ستري پروژې عملی کار به له دوه کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پایه به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخش حافظ په اړه وایي:
کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څو بودیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره وي او همدارنګه د امنیتي چارو لپاره چې پروژې خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ اشیا او سویلي اشیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندره په ننګرهار کې تر تورخم بندره غځول کیږي 1580 کیلومتره دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگا واټه برېښنا افغانستان او زر میگا واټه پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان 1400 میگا واټه برېښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگا واټه تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنیو له کبله پرې عملي کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېره کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې. له دې اورښتونو سره د سیلونو اټکل هم شوی دی. د تیرو دوو اونیو له شدید اورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژونده بې برخې شول. په همدې حال کې له دوی یو شمېر شکایت کوي چې له ژمنو سره سره ورسره مرستې نه دي شوي.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو له کبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دوو ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهیږي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو له کبله لسکونه کسان د سیلونو، د کورونو د نړیدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکی چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړه شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکوو. نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل، بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراز د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستیو ورشتونو که له یوې خوا د سرو مال تاوانونه اړولي، له بلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سرشنی ژمي لومړۍ دوې میاشتې خورا وچې تیرې شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان ته را روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1980 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د روژې د مبارک میاشتې په رانږدې کېدو سره په کابل ښار کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د سږنۍ روژې لپاره هغه ډول چې اړینه ده دوی تیاری نه دي نیولی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د دوی اقتصادي توان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او هیچ چاته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل دې راپور کړي.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوق کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږکال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېروي نو بله چاره نشته.
نوموړې وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینۍ خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګیو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نه ستونزه خپله سخته سختن روزګار به ډېره خرابه دي. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته نه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شعرونه ذخیره کړي دي، ځان درجیم ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او درشوینه او تاریخونه وګوري.
د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو لپاره د عیسایي کیسونه لري له خپلو ستونزو سره ټکوي او امریکا غوښتنه کوي چې د دوی د کیسونو د څارنې لړۍ چټکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په دې وروستیو کې ویلي هڅه کوي کانګرس باندې داسې لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې ډېر کارکوونکي وګمارل څو د کډوالو قضیه وڅېړي. هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عیسایي د ویزو ویش بعد روان کال تر پایه ودرېږي.
یو شمیر افغانان چې د خپلو عیسایوي کیسونو د ژر تر ژره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ څرک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لوري مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا 20 کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي. یو له دوی سروش دی چې وایي $8000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي. نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کوټ چې موږ دلته نیولی $1500 میاشتنی کرایه ورکو او $1500 نور هم چې عادي ژوند وکړو زموږ د یوې میاشتې خرچه ده. هر جنس چې تاسې افغانستان کې ګورئ دلته یې بیه 15 برابره ده.
روندا کې د سایوي کیس لرونکې لینا امیری په دې اړه زیاته کړه.
دلته لګښتونه ډېر دي، ژبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو وی ویل
څو روپۍ مو چې له یوې او بلې خوا پیدا کړې او پور کړې وې ټولې لاړې. نه پوهېږم څه وکړو، زموږ د تک او ویزو هم هیڅ څرک نشته.
دوی وایي که امریکا زر تر زره دوی ته پام ونه کړي وضعیت به یې تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په کانګرس کې د مارچ په 8 په خپله کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا په کانګرس باندې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کارکوونکي وګماري چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له 6 کلونو 6 میاشتو ته رالنډ شي. خو نوموړي د عیسایوي او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د عیسایوي د 8000 ویزو صادرول پاتې دي چې دا بهیر به د سږکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د عیسایوي د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر 10000 ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایډن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې. خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور له مخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایډن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو اس آی وي پی ون او پی ټو کیسونه لري، د افغانستان په ګډون په بېلابېلو هېوادونو کې امریکا ته د تلو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو له پڅ بهیر شکایت کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمېر افغانان چې په هند کې په بېلابېلو کارونو بوختي وایي، لکه چې هند په افغانستان کې افغانانو ته د ویزو ورکړه بنده کړې ده، دوی کار روزګار هم پیکه شوی دی. دوی وایي ډېر شمېر ژباړونکي بې دندې شوي دي او شمېر هوټلونو مالکان مجبور شوي چې خپل هوټلونه وتړي، او تر څنګ یې افغان رستورانتونو ته د ورتلونکو کسانو شمېر هم کم شوی دی.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي له کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوي، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خوا چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده.
فرهاد چې د دولسو کلونو راهیسې په نوې ډیلي کې میشت دی وایي هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون بہت کل خالی نہ پاتے کے دو افغانان بدر مل نے ترات لو زمگ لگخت نہ بپورا کے دا کل کل نہ چھ پرواز نہ بن چھ وی کاروبار خلاص شوے دے
ہم محل پدیلی کے دا افغانان او دیو شمی ریسٹورانتونو خوندن وئی کته هم ریسٹورانتونو ای فعال دی خو مشتریانی د پخوا پشان نه دی پاتی. یو لوتی تخ احمد چې د افغانانو د یو ریسٹورانت داری چاري پر مخ پی ازادي رادیو ته وویل
زموږ ریسټورانټ با پخوا یو دقیقه هم تش نه و، طلبه افغانان پکې وو، مارکیټ به تش نه و، طلبه افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې ریسټورانټ نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي، او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې ګجران وایي په ودونو کې د نورو قومونو او خلکو لږ مصارف کوي او ودونه یې هم جلا دي. دوی د معلوماتو پر بنسټ ګجر د افغانستان په دولسو ولایتونو کې اوسیږي او خپله ځانګړې ژبه هم لري. افغانستان چې له قومونو یو متنوع هیواد دی، دا ډول قومونه پکې البته په بیلابیلو سیمو کې او په بیلابیلو ځایونو کې اوسیږي، خو دا چې د ګجر قوم نورې ځانګړتیاوې سری تفصیل دي راپور کې واوري.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزارا مصارفات کوي په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا حلال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي کوژده و دې کې پخوانه یو غټ سردرد دی بل و چې هغې ته به پریکون به یې ورته دی نو په هغې کې به یې ځان له مالونه حلالول خو اوس هغه سیسټمونه ختم شوي دي او واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام یې خوروا یې غوښې غنمو ډوډۍ زیاتره کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ هم پکې پخوي
خاغلی ایوبی وای له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جینۍ د لیدلو ډېرې هڅې کوي خو جینۍ ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولی. مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپله نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغې ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوۍ او مړی ژوندی شریک دی خو لا یې هم خپله ژبه کلتور او دودونه ساتلي دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جینۍ کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګوجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي اساني پکې ده.
عبدالستار ایوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزي ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه وو نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پې بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی زه بې اقتصاده نه یم.
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد لغمانی هم د لغمان علیشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانیو امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوبه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شوي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دا د باطله ده. انشاءالله چې دغه د بعد روجې نه انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زموږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیخ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ مګر زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي. انشاءالله دا دغه دا دفې به افغانان خپله تصمیم نیسي او دغه جاهلتوب دغه واشتوب چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندو لپاره کار نشته او انشاءالله چې دغه روان پسرلی کار به انشاءالله افغانانو لپاره سولې کاږي او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمند او اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیک هلی احترامات وړاندې کوم. محمد انی پیل هم د زابل ولایت مرکز کلات نه هم دا پیغام درته پریږدم دا چې د دې یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت م یو له ولایتونو څخه دی چې زیات ورښتونه پکښ وسوله لا هم ورښتونه جریان لري خو تر ټولو یو ښه خبر انداده یی چې دلته زابل مرکز کلات کې چې کوم د تورې په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا نوی سلنه کار یې پای ته رسیدلی دی. خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډک شوی دی له اوبو څخه ډیر زیات شمیر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د همدې ډم لیدنه کوي نو د سیمې خلک ډیر زیات خوشحاله دي. نو له دولت څخه ډیره زیاته مننه چې همدغسې بنسټیزو پروژو ته یې مخه کړې ده همداسې کارونه کوي نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسیدونکو باندې ډیر یو مثبت تاثیر کوي نو خدای دې وکړي چې همدغه پروژو ته لا هم دوام ورکړي همدغسې نور بنسټیز کارونه شروع کړي ترڅو ولس مو له همدغه سترې ستونزې یعنی وچکالۍ څخه وژغورل سي. نو دا یوه ډېره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال د تیرو شپږو اتو کلو څخه ورڅخه ځورېږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه له موجوده نظام څخه همدا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو زموږ هیوادوال له همدې ستونزې څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ډیر مننه وکړم مو باید چې ازادي راډیو اوریز مخ خبرونه یې سلیر وی ساعته زموږ پر وای پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ ادرس پر هم دی ادرس.